پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم دولس بجې دي نن په دې خبرونه کې د سولې او سپورت د نړیوال ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور لرو د نورو خبری موضوعاتو نمبراندی صفی الله ستانکزی د افغانستان او سیمینر خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم خبرې کوي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو نه وسلوال طالبان وژلي او په پام کې د نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د وري په 14 نیټه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. جمهوري ریاست پر ټوټر ولیکل ښاغلی غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت پرتله ښه فرصت بللی او ویلي دي چې له دې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیارۍ استفاده وشي. افغان ولسمشر زیاته کړې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلی ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی. تما د چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو تیره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکړخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي چې په نښته کې دوه افغان سرتیري هم برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی کوي او د دې موافقې د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان به هم پکې ګډون ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیت پرایس پرونو ویل متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه لدې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري ځکه د په وینا دا بحثونه به ډیر لانجمن وي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېدل. خو په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول لدې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل مایکل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین به نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. دا لیدنه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناقانونه کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلن اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکاریو د بیا پیل پر یو پلان موافقه وکړه خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوغان سمره پر خپل هغه ژمن عمل کوي چې تلوای د دواړي خواو په اړیکو کې به یو نوې پاڼه واړوي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګاز د پلټونو پر سر درامینسته شوی کړکیچ د کمولو حادثه ته دوام ورکړي که څنګه. د اروپای ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې ترکیه تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په دې برخه کې چې د اروپای ټولنې غړي یونان او قبرس هم داوه پرې لري د خپلو پلټونو د ملاتړ په هدف سیمې ته یو جنگی بیړۍ واستوله. او اوس هم یو جالب خبر، یو انګلیسي ښځې د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولې دي. نه دیرش کلنې ریکا رابرټس پر انستاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې جلب کړی دی. هغې ویلي د حاملګۍ په دوو لومړیو معاینو سونوګرافي کې یو ماشوم ښکارېده، خو په دولسمه اونۍ کې ورته وویل شول چې دوه ماشومان لري.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مضایفي یا دوه ورې حاملګۍ په اړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مضایفه حاملګۍ هغه حالت ته وایي چې یو ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مضایفه حاملګۍ په ژویو کې کله ناکله رامنځته کیږي، خو په انسانانو کې ډیره نادره ګڼل کیږي. ریبیکا هر ورځ د خپلو دوو ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انستاګرام خپروي او وایي دواړه کاملا روغ او جوړ دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د سولې د مسودې د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پرګډې مسودې نن هم خبري کوي.
تر اوسه هم ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
نن د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده.
ولس فشرخانی وای د عادلانه او تلپات سولې غشتون کړي. د اروپای ټولنې چارواکي ترکیه ته تللی چې د دوو خواو اړیکې ترمیم کړي او د خبرونې دوهمه نیمایي مو 25 دقیقې پروګرام ته ځانګړی ده.
کله چې جګړه ختم شوه نو په دې مخکوري تمنه پورې روانه ده.
د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځني سپه دولش پښنوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د سولې د مسودې د طرحو د چمتو کولو کمیټه وایي تر اوسه پورې د ترکیې د کانفرنس لپاره پر وی واحد مسودې موافقه ته نه ده رسیدلې، خو پر بیلابیلو طرحو نن هم خبري کوي. امریکا او متحدان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې پر سوله موافقه کوي. په همدې منځ کې سپینه ماڼۍ وایي د میتر لومړی چې د دوحې د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده، د پوځیان نشي وتلی. د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو خبریال راپور لري.
په کابل کې د ترکیې ناستې لپاره د اړوند یوې واحدې طرحې په جوړېدو مشورې او د ناستو دوام. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریم خزون نن ازادي رادیو ته وویل د ترکیې ناست لپاره د سولې اړوند طرحې په جوړېدو هڅې اوس هم روانې دي. هغه وویل
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی. هر کله چې توافق وشي هغه به اعلان شي. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او د مختلفو جهاتونو د طرحو د توحید د کمیسیون د کمیټې ناسته نن هم روانه ده. نن هم کیږي. هر کله چې د دې کمیټې کار پای ته ورسیږي چمتو شوې مسوده به د ملي مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې ته وړاندې شي.
ښاغلی خزون وایي هیله مندي شته چې په دې برخه کې ډېر ژر یوه پایله ترلاسه شي. په ورته وخت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نن په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د مصالحې عالي شورا رهبری غړي یو شمېر نورو سیاسي رهبرانو ترمنځ د ترکیې ناستې لپاره د سولې اړوند یوې واحدې طرحې جوړېدو په اړه ناست شوی که څه هم د دې ناست جزئیات نه دي شریک شوی، خو له دې وړاندې رویټرز خبری اجانس لیکلی و چې د ترکیې غونډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري یو طرح برابر شوی چې نوموړي د دې طرح موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړی دی. رویټرز د جمهور رئیس غنی د دې طرح په اړه د یو سند له مخې لیکلی چې دا طرح په دریو پړاوونو کې وړاندې شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکا یو ځل بیا د نیم میاشتې پورې د خپلو ځواکونو د وتلو چاره ستونزمنه ګڼلې. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ویاند جن ساکي بیګانه وخت په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي د ټاکل شوي ضرب الاجل پورې له افغانستان څخه وتل د لوجستیکي او یو شمېر نورو مسایلو په اساس ستونزمن کار دی. اغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي، دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایدن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره وخت ونیسي.
نوموړي په ټینګار سره د یو بل خبریال په ځواب کې ویل لدی ورسته چې څه پیښیږي تاسو پوهیږئ چې جمهور رئیس بایدن غواړي په یو سمه پریکړه وکړي. طالبان بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوی د هوکړه په بشپړ تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دوی هوکړه لیک په بشپړ ډول پلی نشي، راتلونکي مسؤلیت د مقابل لوري په غاړه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی، خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مهمه ده، که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسمه نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي د رواني اپریل میاشتې په 14مه به جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو ورځو کې د سلام مشورو لړۍ تیزه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او زیرکي دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یو نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغه یو نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
سوله د هر افغان غوښتنه ده، باید مونږ ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده، اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده، او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شرزدافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبری کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې واحده طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحدې د سولې د مساوات جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په واحده طرحه کې منسجم شي.
خغلی خوزون د غرازو ویل دوی هلمند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکول شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تیر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتیري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د مالی وزارت وای په لومړي ځل په ګمرکونو کې د بایو ټاکنې پروسه برېښنایي شوه. دغه وزارت وای محمد رفیع تابی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا چاره د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده لوري په لومړي وار د ننګرهار په ګمرک په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی تابی زیاتوي چې په ګمرکونو کې د بایو ټاکنه مهمه ده چې له دې وړاندې دغه برخه په دولس پړاوونو کې په کاغذي بڼه ترسره کېدل چې دوه یا درې ورځې به یې وخت نیوه او اوس دغه پروسه یوازې څو ساعته وخت اړتیا لري. د مالی وزارت معلوماتو پر بنسټ ملي سوداګر کولای شي له دې وروسته د خپلو وارداتي توکو بیې له خپل کاري دفتره د اظهار پاڼې ډکولو له لارې وټاکي او د سکوډا په سیستم کې ثبت کړي. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د 4.4 میلیونو ډالرو په لګښت د 340 کیلو واټو برېښنا د تولید پروژې تر ورځې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار ولایت له مقام څخه خبره سوې اعلامیه کې راغلي دغه پروژې په پرانستلو سره 2000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي له دې برېښنا د درینور ولسوالۍ په اتو کلیو کې 2000 کورنۍ یو درش جمعاتونه او خونځي دوه کلینیکونه او شل فابریکې ګټه اخیستلای سي. د معلوماتو لمخه په دې پروژه کې 228 سولري تختې چې هر یوه د 215 واټه برېښنا ظرفیت لري کارول سوي او چارې د شاوخوا درې کلونو په موده کې بشپړې سوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنۍ یو اثر په وړاندې د افغان یو بې یو ډالر و بیا افغاني 500 پلا یو یورو یو نه بیا افغاني یو پاون یو سلوش پاگ افغانی لس پولا یو سعودی ریال شل افغانی شپیت پولا سر ایرانی تو مندری افغانی شل پولا زر هندی روپی یو زر رو ابی افغانی او زر پاکستانی روپی شپاگ سو آتی افغانی.
نن د سپورت او سولی نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو ځانګړی راپور لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع د اروپای ټولنې جکپوري چارواکي له ترکیه ته تللی چې د دواړو خواو ترمنځ اړیکې ورخوي. د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده علت هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیه سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاستیک شوي. اروپایي مشران ترکیه له دې موافقې څخه په سرغړونه تورنوي، خو انقره وایي چې اروپایي ټولنې خپلې کړش منی چې خپلې کړش منی سمینه دی عملی کړي. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوې لانجمن قانون توشیح کړ چې په قدرت کې د پاتې دوته تر 2018 کال پورې لار پرانیزي. د دغه قانون لمخې چې تیر کال په ټول پښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولای شي چې د دوو نورو دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکنی قانون لمخې یو ولسمشر پرلپسې له دو دورو زیات نشوي کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. 18 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د دو دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدر اعظمۍ لپاره غوره کړ او په 2012 کال کې بیرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې. د انتخاباتو په قانون کې د نوې تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو یې د هغه ملاتړ کړی و، خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لواده په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړي، په سلو کې 41 روسان نه غواړي چې پوتین د ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لار هواره کړه هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهره چیان نیولي چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه یې راپارولي دي. پوتین ویلی چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي نهایي پریکړه نه ده کړې، خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغه انتخاباتو ته ودرېږي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. بیلابیل ورزشونه په افغانستان کې زیات مینوال لري. سپورت چې اصلا د روغتیا او سلامتۍ لپاره ښه ګڼل کیږي، د ډیرو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول هم دی. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ غن دې خټول د یوی بریا لپاره چوي وه. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلای شو، له هر سیمه راغلي نندارچان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیل لدی. دوی ته جبا قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غوړي چې افغانستان بریا لای شي. دا ډیره په خاني کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبرورۍ 12 شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دي. هوتک بریالی کیږي او افغان نندرچان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چغې وهي.
همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد ولی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنۍ لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزيږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزاد مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو
کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټولو ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه رشید مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک، تاجک ټول ورونو د افغان په صفت باندې د غیر څخه ملاتړ وکړ او په غیر په خوشحالیو کې ځان په غیر کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملی اصلی او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په روسیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بېلابېلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بېلګه وي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بېلابېلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو، سکال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره هم لوبې ترسره کوو، او همداسې د طویل سمه چې د نور لوبل لپاره هم خپل پلانونه چمتو کړی دي.
دی وايي د دې تر اتسنګ په کور دننه پر روان کال کې د سیالیو تر اتسنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ تر څنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوه. د فوټبال غوره لیگ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت آزمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیگ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د منډلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش ته چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده. ورزش دی چې د افغانستان خان زوري نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش دی چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهور لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او غیزي زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچا ټیټوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
د اوسنۍ رادیو خبرونه د سهار له وډه ماشام تر وو په منځنۍ صفه 12.5 اف ام 3.15 صفه لري. د دې خبرونه په دوه منی مای کې 25 دقیقې په نوم پروګرام لرو.
ستاسو لا پیغامونو
زه لیاقت افغان د کونل څخه دا پیغام تاسو کوم. څنګه په دې شکل سره و دغه د برېښنایي پیژنسانو مسله مې وایي چې دغه د پیژنسانو توزیع ساحه کوم دفاتر چې دي دغه د ولسوالۍ ته هم پراخه شي. موږ د کونل مقامات څخه غوښتنه کوو، مرکزي دفتر څخه موږ غوښتنه کوو چې دغه د پیژنسانو دغه مسله لکه کیسه اختلاط او ولایت کې کوم دغه دوه مراکز دي، او غوښتنه مو دغه ده چې دغه مراکز نور هم ډېر کې ولسوالۍ ته وغځوي. السلام علیکم.
زخم محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو ولسوالۍ کې چنجر رسمي سمیړي کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې چنجر رسمي کې موږ مکتب جوړو نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو موږ ته امرونه راکړل شي موږ مکتبونه کابل ته استولي دي تا نه غلي دې بیس کیمرا او دا شانس ولا معنا موږ تاکسین دی وایي چې تاکسین دې بیس کې واخلي هغه مو راستولي دي نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي مکتب نه څه دی نو څه د وخت په نسبت په نه مشترک کړی دي هغه موږ د پاره فعالیت لیک د مشمان ګری دي ام انجن ګری دي دي مال کان دي دي نو موږ غواړو چې موږ سره د همکاري وسی نو موږ از اجر د غیله کو چې موږ دا وینا دي چې چارواکو پر ورسې تر نور چارواکو دی ورسې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زاریا گل د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکو تل حال لوګر څخه دا پیغام تاسو ته پریدم. له پکتیا ولایت نه له څمکنوی نه په بشمیر وزم راځي شپېته ټنه اویا ټنه اتیا ټنه
او دا ټول بې محصوله را تیریږي. اول خو سرک خرابوي دا سوداګر او بیا په غلا راوړي بالکل محصول نه کوي. کمیشن کاران را تیریږي له پکتیا نه او دلته کابل کې بل کمیشن کار لري دا را پاس کوي. نو د موږ د مالی وزارت نه یا له ولسمشر نه او یا له سیمه ییزو چارواکو نه دا هیله ده چې دا وزن بند کړي ځکه دا سړکونه موږ ډېر په سختۍ او مشکلاتو جوړ کړي دي یا حکومت راته جوړ کړي دي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دولسمې بجې شوې. د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې پروګرام هم لرو. خو اوس صفي الله ستانه.